مازیګر 15 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه غړای کې ز هارون بادشاہ د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او هم د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي د ورو خبرونه له بشیر ګواښ څخه وو. لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشاله کې لاریونو چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبرو تفصیل د خبر ایجنسی ځینې خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویلې چې له ډېرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډیو ته وویل
ډېر وخت نه په لکه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوځښ لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په ځکه دا یو جذبه وه چې مخکنی مونږ رسم رواج او طریقه بیا راځوندې کو و مونږ په پښتونې پر ډېر غټ حقیقتي په ځکه خپایو په کم په سوچ او کم طریقه او کم ظلم په پښتون سره شروع دی ډېر سخت په خپایو.
یاد دی وی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیراکی پوځي عملیات پوره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بې امنۍ او لوږې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال رډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کور چتر وغورځېد چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به چترال او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزۍ سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژۍ ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډېرو نړیوالو فشارونو باوجود د ایران سره د دې ګیس پروژې لاس وانخیست. پرویز رشید دا خبره په داسې حال کې کړې چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل ټیمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به یې دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلي اقتصادي او تجارتي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دغه به خبره دوی غوره ګڼي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. قاسمیار زیاته کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اخري ورځو کې وشي. یاد دی وی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې په تیره میاشت کې خبرې شوې وې او دواړو خواوو ویلي وو چې بیا به هم دغه رنګه سره کینی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې افغان چارواکو د اتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په برکی برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې د وو کسانو وژل منلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پېښ هغه مهال وشوه کله چې د بهرنیو ځواکونو هلیکاپټرونه د طالب وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ د روانې نښتې په مهال په هوا کې ګرځېدل. د ناټو پوځي چارواکو ویلي چې دوی د پېښې په اړه پلټنې کوي. تاسې زموږ غږ او خبرونه له مشال رېډیو اورئ. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې خوښه 1500 میلمانه برخه ولري. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته به له خپل امریکایي سیال سره ملاقات هم وکړي. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ بیا نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختمې کړې وې او پر دغه هیواد اقتصادي، تجارتي او مالی بندیزونه لګولي وو. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنمای و اړتیا بولی او زیاتی چې خای په دې سره د ایران او د هغه د گاونډیو او د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ باور بیا رامنځته شي. فدریکا موغیرینی نن په برسلز کې د اروپایی ټولنې یا یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو تر غونډې د مخه خبرلان سره خبرې کولې او ویل چې له ایران سره اټمی لوزنامه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یې موافقه ده. او په عراق کې په یو شمېر بمی بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې 14 زموري چا نه ده منلی، خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر ایجنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادې سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول و.
کم په سوچ او کومه طریقه او کم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت پېښه پایو. دغه سوچ مو راکړی چې خلک بیا ژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خفګان ورک شي.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو 4 ورځو پورې دوام وکړي او دا چې سیندونو او خوړونو ته نږدې اوسېدونکي خلک ښایي اغېزمن شي.
دې وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی. خیبر پختونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهره ده په ډیسټرب کې.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو معذور کسوایي په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
مالک ماشین هم واغست کنه خبني تماچه هم واغست له خبني اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورکو.
کشمیر نو رپورټونه هم اوري هله دا له مشال رادیو سره وسه. ازو بلنی رپورت د خیبر ایجنسی د جمرود قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړی. لاریون کونکو ویلي دا چې د پاکستان پوز یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړی دوی غواړي د سیمه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغوی کولی شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکړي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډینا تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق یې نارې وهلې، ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارچ یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په لکه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن وو نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو وې، منظم منصوبې وسوسه لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وو چې دا مخکېني مونږ رسم رواج او طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی معذور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کوم سوچ او کومه طریقه او کوم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت پې خپه یو. دغه سوچ مرا کړی چې خل بیا راژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خفګان ورک شي.
او د یاد سیمې او ځوان اول شیر پر دی وویل چې دلته ډېر مشکل حالات وو خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولی شي.
مونږ د خلکو ته عالمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن دی. هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډېر قسمه وه دی کې بمونه خلکو کورونو ته کېښودلی شوي وو. اغوا برای تاوان کیسونه ډېر زیات شوي وو. په حجرو باندې خلک ننوتل او کور نه به یې خلک روان کړل. لکه داسې یو خلکو کې یو خوف پیدا شوی وو چې یو د شلو کسانو نه به یو سړی یا دو سړو یو کس روان کو ته غوا به کو هغه کې به دا جرأت نه و جوړ دی ویلی وای چې دا ما کوه
او یو زده کوونکی محب الله وویل چې په هغه وخت کې دوی تعلیم هم نشو حاصلولای او خپل سکولونو ته نشو تلای
مخکې داسې حالت وګڼه چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصلولای اندرنګ هلکان هم تعلیم نشو حاصلولای د خوف او یره او د امنه په وجه باندې اوس الحمدلله سکولونه د جنګو ولن ګلاو شوی الکان تم هیڅ تکلیف نشته جنکه خپل تعلیم حاصلای او الکان خپل تعلیم حاصلای
یاد دی ویچ د خیبر جن سایپ جمرود کی په دی ورستو کی د وسلوالو پر ضد د ملیشې د سوات سکاوټس لخوا موثره کارویان وشوي چې په نتیجه کې د غسیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی او امنیتی چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کی د امنیت وزه خشوي دا فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان موسمیات محکمه وای په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ بد رواني میاشتې تر 25 منټه پورې جاری ووسی بلخوا په چترال کې بارانونو سیلاونو درې کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ خرابې کړې دي له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا پېښور مردان چارسده نوخار ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن او کوهار ډیویژن نه علاوه په قبایلی سیمو پنجاب سن او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي د نوموړي وینا وا چې د پشکال د بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو لوجې دریای کابل او دریای سن په شمول په مختلف مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي
د وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیلې نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی ټول دریابونه چې دی هغه د وخت کې نچلې نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړي او فصلونه پکې راکړي نو ظاہر ڈسٹرب کی گی اور دغه شان خیبر پختونخوا کې کما نالو سره خلق دی نزدو نو هغه ظاہر ڈسٹرب کی گی
د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایی خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل هلې ځلې پیل کړي دي
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم انتظامات د پاره مونږ هیل ته تقریبا 1 ملیون روپے دین علاوه مرته 2 لک روپے دا میډیسنز د پاره دي د ډی سی سره مونږ رابطه کی لګي وی دا د انفارمیشن مونږ خلو دغه مطابق کم کم ځای کې څه څه مسلې دي ته خپل ټیم زور لیږو هغه نه علاوه ایمرجنسی سچویشن کې ټایم پر ټایم مونږ ډی سی سره رابطه کیو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګي یو
محمد نعیم زیاته کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالات او قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړی دي د یادونه دا چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میشت د جنوبی وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلې لوجې را پریوته دي چې لکبلې درې ماشومان مړه او 15 نور جوړل شوی دي دا د هم یادوي چې د روان میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې باران نو درې کسان وجلی وو او د 15 څخه زیات پکې جوړل شوی هم وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان کولو سیمتا کډشوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلې په نتیجه کې د یو کور چت پر وتول کبله درې ماشومان وجل شوی او 15 نور ټپی شوی دي په کولو کې د مسعود شپېته کورنۍ شاوخوا شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوی دي د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورٹ را کوي
په سولي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمه کولو تا ور باید دلیو مسعود قبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو شه د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېد چې په نتیجه کې د یو زړه کور دیوال را وغورځېد او دلته مشته د مسعود کډوالو او بچون چې کوم د لوبو د پاره را یوځای شوي وو د دیوال لاندې شول چې په کوم ش درې بچون په هغه ځای مړه او پنځه نور سخت پر ارژلې شول. دغو قبلیانو دا هره وشول چې د مړو او پر ارژلو بچانو عمرونه د اوونه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سعودي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکی کلیو سره تعلق لري. قبلیانو دا وویل چې پر ارژلې پنځه بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کلو هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وښولی شي. په کلو کښې په دا موکې موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکړم.
وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دلتا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریب بندہ سے سپسا اٹھیا کورا خال کی چین دا زورت زندر مکانی نا دی در زورت دی اچھا اچھا تی نستا دا ہے دیکھا نستا دا ہے تو در سے پندی زی ہوئے چھا حال آوالی نستا دا ہے در زیت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہن را تاوویل چپ پیشاک سے مرشوی دری بچون بہاں پا کلوک سے خورو تاور سپاری. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اردوونکو په دې وروستیو کې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د دواړو غاړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیې کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پرېکړې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي ولې رامنځته شوې په اړه یې له پېښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولې اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي. په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانی ملکي وګړو یې ډزې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
د دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټبلشمنت او عسکري اسټبلشمنت ته دا درې خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن غاړې ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نه ګیلې دي دغه هم سټریټیجیک مذاکرات پکار دي چې په مخې ته روان وي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نور شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي، او د دواړو لور د ملي امنیت سلاحکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو لږ تر لږه 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. په یاده سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو قمندان جنرال عبدالرازق د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې شوې. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي او وایي چې دا ډول ناوړه پیښې د افغان ځواکونو جنګي روحیه اغېزمنولی شي. په دې اړه رپورټ اورو له کابل د رحمت الله افغان.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حمله انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
پنځه خو زخمیان دلته راغلي، پنځو کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شست شدید دی، اوه کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی چې هغه سره ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره ښایسته هغه ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته غزمی ورسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وای چې په دې پوسټه کې د ملي اردو څوار له سرتیری وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبری اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیری وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې سوی ده طبعاً تاثیر خپل لري، خو عمره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل نه.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وبله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره کټه کړي او په سلګونو جریبه ځمکې له فصلونو سره تخریب کړي ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوارې ورغلی او د رپورټ یې موږ ته رالېږلې ده.
د کونړ سیند د سپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند سپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربنې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چراغلې د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا شیلاو راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قریب اوسیدونکو ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره لختوي نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینو کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل لاسپیکرې به مورته ولګولې چغې به وایل چې د قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي مخ بېرته وځي که نه او دا کورونه د اوبو لاندې کړي دي. د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل ده مزج اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې. نو داسې به خیس کړه چې نیمه کامه د منځه ده.
لکه لنچې د کامی ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی که څه هم زین خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو پنځه نیمې بجې کېدونکي دي د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو. د خبر ایجنسی خواوشا سلو خلکو نن د یو لاریون په ټول سره د سولې ټینګیدل ولمنځل. دوی په جمرود کې ډولینو ته اتڼ وکړ او ویلي چې لډیرو کلونو وروسته اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. یاد دې وي چې دوه هفتې وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د یادو سیمو د بې امنیو له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د بلوچستان په کولو سیمه کې مشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال ریډیو ته نول چې پرون دغلته پر یو کور چت راوغورځي چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي خو دوی غوره ګڼي چې دا مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې وژل شوي پوځیان اته دي. د دې ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پیکه په برکي برک ولسوالۍ کې وشوې. چارواکو دا یو خطایي عمل بللی. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي. خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس اورېدونکو راځو نړیوالو ورځپاڼو ته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو وروسته به پاکستان وکولی شي له هغه هېواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومسټ مجلې یوه لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمی پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمی پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسلوالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کی دوانه غاړي مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولست بدمنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول غړو ماشومانو خپل ژوند وبایل، په حکومت او د پاکستان په پوهستا دباو نور هم زیات ک چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ ازغام ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دینه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمنځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دو میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپین مړی په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وژل شول چې زیات یې ماشومان وو. د حملې پړه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. سپین مړی په دې اړه پرون یو اعلامیې خپره کړې چې جزئیات به یې له فرشتې جلال زی وورو.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدی وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون ویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زورووره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حد زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله روز کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروسته ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی خوم په کاردار کې اعتدال نه کار واغستی چې خود روزې نه فورن بعد اعتدال ضروری دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لغون تکي د بایولوژي پر کلاک لغون تکي بدل شي معده دې سره عادت شي چې د ورځې خوراک نکي خالي وي او دا چې فورن منګه به ترتیبه به وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه استعمالو نه غي سره په معده ډیر بوج بریوزي او کافي مړي مسائل پیدا کوي شي. د دې کې پکار دا چې خلک یو اخوان ډیر خوراک نه پکار او ډیر مکس کړو خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت کې.
پاپي خور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ډاکټر ګلاب وایي چې په دې ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته پسیلونه ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونکړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اختر او کچو کې چټیاني او دا کم سټاک خوراک چې دی سره سر دا چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار د بازارونو کې د چابیانو والو نه روډ په غاړه باندې او انفورچونټلی زمونږ د هوټل خوراکونه چې کوم دي کنه اوب بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړي. لہذا خلکو ته پکار دي چې کله بهر چکر ته ځي یا چرته ځي نو ځان سره د خپل خوراکونه.
ډاکټر غریب نواز جاتوي چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نخې داسې ری لکه تبه قی کول یا دس کول کچره دارا شي نظر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او کده غنوي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبي او مالګې صفا خټ کې دل او بو پروس کې پیندش پک زله وس کې.
د سونې خانه داسې دي چې دا راښکاري شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغې یا الټه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که داسې زړه نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تراخړ ډرکي راځي نو هغې حل دا دی چې انسان د خوراک نه خوراک صرف د سکلو اوبه وسکي یا داسې جوس موس یا خشي چې کوم لیمبو دی پکې لکه مالګه واچي نو هغې سره به یو څو ګنټو کې دننه دننه دا پخپله به دا مسله حل شي.
د پامل چې روژې ختمېدو وروستو د اختر د لومړي ورځ نه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو ته راوړل شوي چې پکې زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي وه. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو په ډیر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک وایي حکومت ور سره ژمنه کړې و چې د اختر لپاره به ځانګړي مالی مرستې ور سره کوي خو دا غوی په خبره چې لا هم د مرستو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذ بیا وایي له اړوند حکومتي ادارو سره به د کډوالو د غستونځه شریکوي. لسیمه پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
پڈیر اسمین خان شمشتہ دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پدا خبرہ خپا غو سادی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانونو لفظونو باوجود دویتا دے عید پا موقع ورکون کے دے دو میاشتو سلیر ویر ذرا امدادی کلدار پا وقت و نراسے دے چھل مخی دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات کشی نورا اضافہ وشوا یو کا بیلی بخت دین ویائی
کینه مندیر شه د نواز شریف نه مستانه شو ملاو مستا صح مشکلات ته د ایدو د خپل خوشی سره نه کتر حکومت چرواکی چې داری په مستا زر زر رکو دا کوشش مې را باندې مستا چې حکومت پران چې مستا خو ته ضرورت ته کې دینه دي
سراج الدین دغه خبره په دا رنگ مخشه بیا ای
یو طرف حکومت کو مستا دایل نه کړی چې داری په ضرورت به تا نه وی چې افغانستان خالدا دا دا مستا فایل نه مخشه داری په نه راو نه مز نو جوړ وکړ نو نور شاینا وکړل زه بچنه پښه یو نګری پته شو هرګه پوا
دغه بریک شه د یو وړو کی جړکی ګلې مانه هم وار وای خبر میں چیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال ہے دا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو کبالیانو نور هم ډیر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي دی انڈیا سے ہاں خبر وساتا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
څوښتا کړشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان د سيزن ګول ما د ماشوم بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سي مونږ او پولیس لاس ګلوا پولیس د شکایت کار کې اول درته ته دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش د جنوبی وزیرستان کډوالو ماشومان د کډوالو ماشومان وایي د کډوالۍ اختر د کلی هغه ته نه رسی. د دې ماشومانو په خبره په وزیرستان کې جګړه روانه ده او دوی نشي کولی خپل کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان د کډوالو له ځینو ماشومانو سره په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي.
پا په ډیره اسماعیل خان کښې د کمکي عید نن درېیمه اخري ورځ ده. د دغې ورځې په مناسبت مشال ریډیو په ډیره اسماعیل خان کښې میشته د مسعود کډوالو ځنې بچون ږغولي دي. دا بچون څه وایي وار وای ځنې؟
د مور نوم رومان مسعود دی.
رومان مسعود، عید دې وکړه؟
چې عید مې وکړه خو خوند یې نه وه.
خوند یې ولې نه وه؟
سخته ګرمي وه، د کډواله عید وه، چې د وزیرستان عید خو نه وه. وزیرستان عید ډېر خوند کوي، ګرمي نه وي، دالی نه وي، اتړی نه وي، خلک نقشې ولي، بچون خپلې لېبې کوي، دلته خو هېڅ نشته.
په ډیره اسماعیل خان کښې چې دا ټوله کمۍ دي، بیا ته وزیرستان ته ولې نه درومې؟
په وزیرستان چې جنګ دی، پوځیون دي، طالبان دي، مېږه پرېږدي نه.
زه انایا ماسیده یم.
انایا، عید ته دې څه کړي وي؟
شلې جامې مې کړې وې، وکسه نکري جي مې لګولې دي، لوسینه مې سره دي.
د عید ورځ ده، نور بچان ته به څه وایې؟
نور بچون ته دا یایم، هر وخت ته دا وکوي چې امن وي، خوشحالي وي، ابودي وي.
انایا، د عید یوه سندره ورته ووایې؟
جی، درته ووایې.
ویې وایې؟
عید روغی، عید روغی، روچۍ چې وایې سندرې، سندرې خوندورې، عید روغی، عید روغی.
دا د جنوبي وزیرستان د کډوالو ماشومانو اوریدونکو، په وړوکي اختر کې هغه خلک چې په بدن روغ و د خپلو خپلوانو کورونو او همداراز میلو ته ولاړل، خو د چارسدې په چپقدر کې معذورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تېرې کړې. دغه مزدوران وایي د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړې. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د وړوکي اختر د خوشحالۍ په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مزدوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تېروي. په دغه مزدورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل:
موږ چې مازل زوم نه، موږ ته ډېر زیات تکلیف وي، تی درانم شولولو، نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو، ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی موږ له دومره راشي، موږ خو مزدوره خلک یې، موږ خو ته ډېر زیات تکلیف وي.
شاه جهان سپیشل نومې یو بل دغه شان مزدور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دوکان له راځي، خو که مزدورتیا یې نه وه نو ممکنه وه چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وې.
په دغه یو شیز باندې ډېر موږ مطلب چې افسوس کوو چې موږ له ملګري راځي، زموږ هم له دا غواړي چې موږ هم دوستانو سره یو ځای شو، وینو سره. نو یو خو موږ مازوره خلک یو، دا تاسو مینه چې په د درېو ټیارو سایکل کې زه دا رالم دلته، نو هلته چې زما نو سورلي په کار ده، سورلۍ انتظامات ما سره نشته دی، نو په دې باندې زه ډېر زیات خفه یم چې هغوی سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس یې نشته دی وایي چې هغه په خپله خو مازوره دی، خو په دې خوشحاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته
زما چې کوم دی څلور واړه بچي دی، پیسې رانه واغستلې، ورته مې دا په دغه باندې ویلي دي چې مالکه مشین هم واغسته که نه ښه به نه وي، تماچه هم واغستله ښه به نه وي. دا زموږ کلچر نه دی نن سبا. اوس د سبق چې موږ چې کوم دی خپلو بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په مهمند او په شوقدر کې د مزدورانو شمېر څومره دی او په دې کې کوم کوم رقم مزدوران شامل دي؟ د انجمن بحالي مزدوران پرواز تنظیم مهمند ایجنسۍ مشر محمد خان وای:
یاره، تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 ته رسیدلې ده مازورانو. دې کې د ماکو چاودلو والا هم شته، منټډ هم پکې شته، د ګونګۍ هم پکې شته، کاڼه هم پکې شته دی. خو موږ سره نه حکومت څه مرسته شته، نه زموږ په خپله داسې وشته.
خو دې مازورانو وویل چې روان لوی اختر له به کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره له اوس نه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې لا هم د اختر میلې او تړونه دوام لري. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي، یوې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې، تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اترونه کوي، له ځوانانو سره سره د ارومر وګړي پکې تر سترګو کېږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شادزی دا راغلم، نو هر کال د اختر دپاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دازل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو، اتړونه مناو کو، خپل یعنی سمستیانی هغه ګړي سره وک دغه درې ورځې زموږ د پاره ډېر د خوشحالي او د نیکمرغۍ ورځې زموږ د پاره ډېر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زموږ دا ډېر د شال دی لډېر لري لري زخه څنګه دي ځوانان دي او دلته چې کوم دي زموږ دا ډېر ماحول چې کوم دي د ساتو ځای نه دي، باید دا چې دا د جوړ سي ډېر خراب دي لري لري زخه ځوانان راځي دلته د میلو په باره کې او د شغل په باره کې راځي. انشاءالله تړونه خو ډېر ښه دي، دار ځای تړونه دار کوم یا ته تړونه کوي، نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتوم لږ ځایونه برابر وي، یعنی ځوانان دونې تکلیف کوي له لرې ځای راځي، د هغو دپاره دا په کار دی چې سم موږ باید تړونه ورته وو او زموږ دپاره چې بیا بیا اډا سم ویلا د سات بل ځای ځای.
د ژو په شمال د بلوچستان په اکثره نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبې ورځ د کمکي اختر درېیمه وه، خو په اکثره سیمو کې د اختر همدا میلې او اتڼونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو، که څه هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډي ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران وایي د پخوا پرتله د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو اس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډي ګانو کاروبار زخت زیات اغیزمن شوی دی. له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات مرکزی ښار نګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دوکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولي دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د منګورې مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي، خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کوري نه کوي، نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي، خو بس هغه شوق دی، لکه شوقشان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن باچا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د تیرو سو کالو راسي په منګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او له وجې د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شی هم نشي ورکولی، وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دې چې په کیسټ کې خرڅ شي دوکاندار له دې منافع کوي او دوکاندار په بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوې ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوې کلیم پخپلا او لکه اصل کې چې ډېر دمغه جنگر خان ډېر زیات وخت دی کور کې وو د سې دا غانې معنی ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره د کاروبار ته وده میلاو شوې ده. د سوات سی ډي کاروبار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالي له وجې په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالي پیدا نشته، ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
وردم کو د خبرونه د پای شي بي دي د بشیر غواخنه لن خبرونه اورو.
د خیبر ایجنسی خوښه سلو کسانو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګیدل ول منځل. دوی په جمرود کې ډولي مو ته اتڼو کا ویل چې لډیرو کولو پسې اوس په سیمه کې من راغله، نو ځکه یې لمانځي. د خیبر پښتونخوا په چترال او د بلوچستان صوبې په ځینو سیمو کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان او یا کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغه ته په یو پوځ چت راغورځېدلو وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار مشال ریډیو ته پرون وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبره په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو ښه به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د وو افغان پوځیانو په وژنه خفګان ښودلی دی او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. د یوې خبر پاڼې تر مخه چې د نن له ولسمشر د دفتره خپره شوې ده، په کې ویل شوي دي چې هغه د افغان پوځ د وژل شوو کسانو کورنۍ ته خپلې ژورې خواخوږي ورسولې. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور پنځوس کاله وړاندې ختمې شوې سختې اړیکې یو ځل بیا ټینګې. او د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موګریني له ایران سره اټومي لزلمایي به اړتیا بللې او زیاته کړې ده چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه له ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه راکړئ. د الله پاک.